ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زوستا سکربا مجید بابر یما روانه خبري غړای کې د سر موضوع په سواد کې د سواد قومي جرګې هغه احتجاجي مظاهره ده چې په دغه سیمه کې د چاودنو پرځت کړی وي د دې حال باندې خپل غدر کوي یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته کتر پای مر سره منتیا وکا په دې خبري غړای کې راټول شوی ټول راپورونه به خبر شي خوړومبه د مشال ریډیو خبرونه د مشال خبرونو سرټکی په لکی مروت کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دواړه غاړي ځاني زیانمنې شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو قرارداد له مخې په افغانستان کې پر نجونو د طالبانو بندیز غندلې. کرملن د اوکراین او د چین ولسمشرانو ترمنځ د ټلیفوني اړیکې په غبرګون ویلي د شخړې کمېدو لوري ته د هرې هڅې هرکلی کوي. تیر شپه په لکی مروت کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ پنخته کې د پوځ په وینا وو وسلوال او درې پوځیان وجل شوي دي. په دې سربېره دوه نور سرتیري جوبل شوي هم دي. د راپورونو له مخې شپې مهال وسلوالو د لکی مروت په پوځ ګریجویټ کالج چرته چې د اف سي او پوځ کیمپ جوړ دی حمله وکړه. د دې ترڅنګ په دوه نورو ځایونو کې مرقلم او ورګډي کې هم د دواړو خواوو ترمنځ نښتي شوي. د ځایي خلکو په وینا ډزې چې پکې راکټونه هم ویشتل شوي وو او د یوې درنې چاودنې آواز هم اوریدل شوی وو. تر ډیره روانه وي. تر دې وړاندې په لکی مروتو کې پوځ او پولیسو ګډ عملیات ترسره کړي وو او دعوه یې کړې وه چې له هغه ځایه وسلوال په شا تمبولي دي. لکی مروت د ډیر اسماعیل خان بنو جنوبي وزیرستان سره پوله لري. د تحریک جهاد په نوم یوې لږې پیژندل شوي وسلوالې ډلې په سوشل میډیا د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې خبریالانو د نامعلوم وسلوالو لخوا په ځایي خبریال ګوهر وزیر د تشدد او د هغه د تختونې پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی له حکومته د ګوهر وزیر او نورو خبریالانو لپاره د تحفظ او انصاف غوښتنه کوله. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې مظاهره چیان وویل چې ګوهر وزیر د اپریل په 19 نامعلوم وسلوالو د بنو له بازاره تختولی وو او تر دیرشو ساعتونو په بند کې د ساتلو او تشدد نه وروسته یې خوشې کړی دی. په مظاهره کې شریک یو ځایي خبریال عبدال قیوم وویل
ګوهر وزیر صاحب ګنا صرف دا دی چې هغه صرف اوسه پورې د عوامو اواز اوچت کړی دی. هغه بقاعده غواکړی شو. هغه سره غیر انساني سلوک وشو. نامعلوم وسلوال اوچت کړی دی. تر اوسه دمه پورې په سوالونو په میناتونو مونږ خپل اف آی آر نشو درج کولی. نو مونږ دا وایو چې مونږ صحافیانو ته د تحفظ میلاو شي.
د بنو د خار تاڼۍ مشر یاسین کمال د اپریل په 26 مشال لیډیو ته ویل پیښه یې په روزنامچه کې درج کړې او په دغه اړه نورې پلټنې کوي. له سوډانه نږدې یو نیم سل پاکستانیان هیواد ته لېږدول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اپریل په 26 په ټویټر په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي له سوډانه د یو کم پنځوس پاکستانیانو لومړی قافله په خوندي ډول کراچۍ ته رسېدلې ده. په بیان کې وړاندې راغلي په سوډان کې د بند پاتې پاکستانیانو راوستل د هغوی له لومړیتوبونو څخه دي. راپورونه وایي دا کسان د سعودي عرب له جدي ښار نه د پاکستان د هوایي ځواکونو پی ای ایف په ځانګړې الوتکه کې کراچۍ ته رسول شوی دی. عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا ته د وسلوالو د راستنېدو او تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد پېښور هائی کورټ ته خواست کړی دی. پرون په پېښور کې د باچا خان مرکز نه پخپور شوي یو بیان کې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي هائی کورټ ته درخواست کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو د معاملې پلټنې دي وکړي. د خبر پاڼې تر مخه په دې معامله کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف الوی، د پخوانی وزیر اعلی محمود خان سلاکار بیرسټر محمد علی سیف او د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید فریق جوړ کړل شوی دي. په دغه اړه پرون میډیا سره په خبرو کې ایمل ولی خان زیاته کړه چې په درخواست کې له عدالت غوښتنه شوې چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو د بیا آبادکارۍ په اړه د پلټنو لپاره دي د لوړې کچې یوه کمیټي جوړه کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان خلکو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه غندلې دي. امنیت شورا پرون ناوخته په خپل غونډه کې په دې اړه یو قرارداد منظور کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو ترڅنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقوقونه اعاده کړي. د نړۍ سره باندې نوي هیوادونو د دې پریکړې لیک ملاتړ کړی دی. رسته خبر په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د چین ولسمشر شی جین پینګ ټلیفوني خبرې کړي. کرملین وای د هر هغه سهار کلی کوي چې د اوکراین شخړه پای ته نږدې کړي. کرملین وای روس لا هم په اوکراین کې د ځانګړو پوځي عملیاتو له لارې خپل اهداف ترلاسه کول غواړي. تیر کال د فروری په میاشت کې د روس لخوا اوکراین نه د سرتیرو استولو نه وروسته د چین او اوکراین ولسمشرانو د اپریل په 26مه د لومړي ځل لپاره خبرې وکړي. کیف له میاشتو راهیسې په عامه توګه د دا رقم خبرو غوښتنه کوله. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه مورید او کتر پای را سره پاتې شي په دې روانه خبري غړی کې باز ندا محمد طالب هم ووري. په سوات کې سوات خامی جرګې د پسیمه کې د نامنه پر ضد احتجاجي مظاهری کړي دي. په دې اړه بعد حال نیخ پنی غدر کو. په لکی مروت کې تیر شپه 14 شوې دي. په دغه 14 یو یعنی شاهد وای
بیگاشتی ناوخت ایم پل کی مروت تیجی سے یو درست چه خلق سرا یار اصلا دیر زیاد خوف تا غینا پا داریک پای ناو شوری تا
ملکی په یو ورځ د عامو ټاکنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف او د حکومتي اتحاد ترمنځ مذاکرات روان دي. شاه محمود قریشی د دغو مذاکراتو په اړه وایي
عمران خان صاحب سے ہماری مشاورت ہوئی اور انہوں نے ہمیں مکمل مینڈیٹ دیا ہے. ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا.
د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا د ملک په نورو برخو کې د بارانونو پیشنګوئی کړې ده. د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویان تیمور خان وای
پی ڈی اے میں جو سمرم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے اگیتا تاکید کرے دے چیبدی سپیلز دوران کی خصوصی حفاظتی اقدامات اکڑی.
قبیلی سیمے افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د دې خبري غړې د سر موضوع څنګه چې تاسو ته ویل په سواد کې د امنام نه او د 14 پر ضد مظاهره شوې ده او دا مظاهره سواد قومي جرګې را جوړه کړې و. زموږ همکار نیاز احمد خان په سواد کې دی او دغه مظاهره ته ورغلی و. هغه ورزو نیاز ستړی مشي کداره ته وایي چې دا مظاهره د دې تابعا خو سواد قومي جرګې کړې و. آیا په دې کې نور ګوندونه نور مدني فعالان هم شامل وو او د دوی غوښتنه سوا؟
جی مجید بابر بالکل نن د جمعې د مانځل وروسته په مټه چوک کې لویه احتجاجي مظاهره وشوه. په زرګونو خلک دې کې شریک وو. راټول شوي وه د سوات خالي جرګې تر سوري لاندې خو دې کې چې دی نو د سوات او سیاسي ګوندونه ماسیوای د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه تقریبا ټول وکیلان تجارتي کم اتحادي ادارې مشران د هوټ اسوسیشن مشران او مدني فعالان په دې کې ګډون وکړو. هغه چې دینو بنیادی غوښتنه هم دغه وه چې موږ په سوات کې امن غواړو بدمنی بالکل نه غواړو او بیا د ګډې میاشتې د سړي رشته منیتا په چې کومه په کابل کې په تاڼه کې کمی 14 شوې د هغې پلټنې غوښتنه کوله چې دغه د پولیسو چې کوم بیان دی چې د شارټ سرکټ یا د بجلۍ د خرابیاتو وجې نه اور لګېدل او بیا په دغه کې بارودي مواد خپل شو هغه ډزېدلې دي. دوی وایي چې دغه موږ نه منو او دا چې دینو ریاست یا په پولیسو زموږ اعتبار رښتا دی. د دې پلټنې وکړې شي دوه غټه 14 شوې ده. اصل لس کسان په دې کې مړه دي. شپېته پورې جو بل دي او ودانو ته خواوشا نقصان رسېدلې ده. ټولو خلکو ته نقصان رسېدلې ده. سوات امنیت ته نقصان رسېدلې ده. دوی د دې غوښتنه وکړه هغه کې چې دینو بیا د حاجي جرګې مشر مختار یوسفزی خصوصي خبرې د مشان ویلي سره وکړي. هغه چې موږ هم دا غواړو چې په سوات د دې سیمه کې د امن ټینګي امن دې پځای دلته کې وسلوالو نه منو دلته پوځي اپریشنو نه منو دلته صرف او صرف امن منو.
نیاز کدار ته وایي چې سوات قومي جرګې یا د غلطه ګیولسی پاسون دې هغه عمدارنګې د امن غوښتنو لپاره د مظاهرو د لړۍ پیل کړې ده. آیا دا مظاهره چې وشوا نو دا پرمن توګه باندې ختم شوا او دوی د نورو مظاهرو لپاره سو حکومت ته الټیمیټم یا وارننګ ورکړی؟
بالکل. دا په سلیریشتم اپریل کې په کابل کې کوم 14 شو دا غیر نوروز ته دا 15 مظاهره ده چې په سوات کې کیږي. په دې نه وړاندې په منګوره کې دوه مظاهره شوې په کابل کې شوې په ځخېله کې. دوی ویل چې حکومت واضح جواب را نه کړو د خلکو د سوګندو پورته کوو چې موږ به نورې مظاهرې هم کوو رونه بم بندو او موږ به اسلام آباد ته هم ځو پېښور ته هم ځو. په پسوات کې بدمنی نه منو بیا چې کوم اتلس کسان مړه دي د هغې پلټنې غواړو. کسان ته شهادت کم چې پکیج دی هغه ورکول غواړو د هغوی کورنو ته چې دینو ایجاد غواړو د دې تر څنګ خوشا ودانو ته چې کوم زیان رسېدلی د هغې تاوان هم د حکومت ته غواړو او دا غوښتنې چې دینو دو
لنډ غونته کرا ته ووایه چې حکومت څه وایي او د دغې چاودنو چې کومې پلټنې تر دا مهال شوي دي آیا پولیس یا په سیمه کې امنیتي ادارې دي هغوی دا معلومات خبریالانو سره میډیا سره تاسو سره شریکې کړي دي هغوی څه وایي؟
بالکل دې کې چې دینو حکومت خیبر پښتونخوا پولیس مشره اختر حیات هغه چې په خپله دا ویلو چې په دې کې شارټ سرکټ ته وځي دا چاودنه شوې ده او دې کې چې پلټنې روانې دي. هغې نه وروسته د وفاقي حکومت وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام هم دغه سیمې ته راغی. هغې وویل چې وفاقي حکومت هم په دې کې پلټنې کوي او هغې په پوره توګه اوس چې دینو یو نوټیفیکیشن جاري کړی دی چې کوم کسان په دې کې مړ دي هغې ته به 600,000 روپۍ ورکولی کېږي، کوم چې جوبل دي هغې ته 15,000 روپۍ ورکولی کېږي. صوبایي حکومت په جدا امداد ورکوي او هم دا ویلي چې پلټنې کېږي. خو خیبر پښتونخوا حکومت هم په کسیزه پلټنو یو ټولګی جوړ کړی چې هغه اوس راغلی د سوات ته د هغې تحقیقات کوي او وفاقي حکومت هم وایي چې موږ په دې کې تحقیقات کوو او عوامو ته به ښایو چې یاره هغې حقایق څه دي.
ډېره ډېره مننه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د معمول نشریات تر اوسه تاسو په یو راپور تر راغوم د خیبر پښتونخوا په لکی مروت ضلع کې د وسلوال او پوسټر مینس پنخته کې وو وسلوال او درې پوځیان وجل شوي دي. د راپورونو له مخې بیګاش په محل وسلوالو د لکی مروت د اف سی او پوسټ کیمپ باندې حمله وکړه. د ځایي خلکو په وینا ډزې چې په کې راکټونه هم وشتل شوي وو وشوي او د یوې درنې چاودنې आवाज هم اوریدل شوی دی. په دې اړه باندې نور تفصیلولو بل خو دا چې وسلوال ډلې تحریک جهاد په نوم وسلوال ډلې په ټولنیزو درسنو د برید ذمہواری منلې ده. نور حال خبریال عمر وزیر راکی.
امنیتی چارواکو په وینا لکه مروتو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته کې او وسلوال او درې فوزیان وژل شوی، دوه سرتیری په دغه نشته کې ژوبل شوی دي. د غلطه د فوز یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 20مه د شپې وسلوالو لکه مروت شار پوسټ ګریجویټ کالج باندې برید وکړ، چرته چې فوز او اف سی ډیر ده تر څو ساتونو دواړخیزې ډزې روانې وې. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته ورته معلومات شریک کړي. دوی وایي چې ټول درې بریدونه شوي، یو لکی مروت کالج، بل د لکی ورګاډي سیمه او دریم میر کلم سیمه کې وسلوالو بریدونه کړي. امنیتي چارواکي وایي چې لومړی نشته کې سلور او وروسته دوه نورو بریدونو کې درې نور وسلوال وژل شوي دي. خو دغه نشتو کې د دوی په وینا د فوز درې سرتیری هم وژل شوي، دوه ژوبل شوي دي. د دوی په وینا دغه نشتو کې وسلوالو د کالج سره په رکشا کې ځانمرګي برید هم کړي. خو د دوی په وینا په درې وړو حملو کې یو وسلوال په شا تمبولي. آزادې سرچینو هم د بریدونو تصدیق کړي خو د مرګ ژوبلې کاره معلومات نه لري. زن آزادې سرچینې د غلطه د دوه عامو کسانو د ژوبل کېدو تصدیق هم کړي خو فوز په دې اړه څه نه دی ویلي. د پولیسو مختلفو چارواکو مو هم چې وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې لکی مروت کې بیګا شپې دغه وسلوالو لخوا په فوز بریدونه شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه دوی معلومات نه لري. پولیس وایي چې دغه کاروایی فوز کړي او پولیس د غلطه رسایی نه لري. د لکی مروت اوسیدونکې نشاید شاکر بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې بیګاش په تر څو ساته د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونه روان ول. خلک د ویرې په کورونو کې ایثار ول. یاره ترخوا خوره شوی وه.
بیګاشتی ناوخته ایمه په لکی مروت ټی ټی سی یو درست په چې خلکو سره یار اصلا ډیر زیات خوف سره غینه باد ډایرکټ فایرینګ هاوس وری سر غینه باد بیا بیټنی شه هم د دې صورت ته سره تقریبا یو ګنټه پورې جګړه لګیا و سره خلک ډیر زیات یارې دو خلک د کورونا نه بهر نسل وتل یو یو قیامت چې په خلکو باندې تیر سلای. مختلف قسم خبرې کیږي سره خو میډیا به تر اوسه پورې سم مختکړي نه دي سره د مرګ زوبره خو خامخا چې ګنټه دوی جګړه وتی خو دا چې کوم لکه چې دواره هاګیر وو د ریسکو 1122 هغه اسپیټال ته وړي دي سره چې دواره هاګیر وو هغه زخمیان دي سره د تمالای به خرچوله.
د بریدونو ذمہواری لا کوم وسلواله ډلې نه دی منلې. لکی مروتو کې د تیرو سومیاشتونه د فوز لاړخه وسلوالو زید ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف وسلوالو لخوا هم دغلته وخت په وخت په پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه شوي، چې د زیاتره بریدونو ذمهوري تحریک طالبان پاکستان منلې. فوزي چارواکي وایي چې وسلوالو زید ځانګړي عملیات به د وسلوالو تر ختمېدو روان وي. د خیبر پښتونخوا سویلي ضلع لکی مروت شمال طرف د کرک، ختیځ اړخ یې د پنجاب میاوالی، سویلي اړخ یې د پیزو ډیې خان او ټانګ ضلع، لویدیځ یې د بنو جانی خیلو او د بیټنو سیمې یوه کرخه د سویلي وزیرستان سره روغه تحصیل سره لګېدلې. لکی مروتو کې ځایي ولس لخوا هم سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې لپاره وخت په وخت احتجاجونه او پرلتونه شوي. د فروری په میاشت کې لکی مروت بیټنو سیمه کې ځایي ولس تر یوې میاشتې پورې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو او قدرتي ګیس کې د خپل حق ورکولو لپاره پرلت کړی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
باډی وې
په دریو بجو،
پام کوا
په څلور نیمو بجو،
د مشال په نوم
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ټاکنو په سر د لانجې هوارولو لپاره د حکومتي ائتلاف او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي. د دې لړۍ لومړی ناسته پرون په پارلمان کې وشو. نن به په دغه اړه دواړه خواوې یو ځل بیا خبرې اترې کوي. د مذاکراتو د لومړۍ ناستې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویلي چې د تحریک انصاف مذاکراتي ډلې ته د ګوند مشر عمران خان ټول واک ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث نورو.
په دغه اړه په وفاقي اتحادیه حکومت کې د شامل ګوندونو او پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو تیر ماښام له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مذاکراتو لومړۍ ناسته په پارلمان کې تیره ورځ ترسره شوه او نن به د مذاکراتو په ترڅ کې یوه بله ناسته ترسره کیږي. د خبرو اترو په پرونی ناسته کې د حکومت لخوا وفاقي وزیر اسحاق ډار، پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، نوید قمر او کشور زهرا شامل وو. او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د یاد ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی، پواد چودری او سینیټر علی ظفر د مذاکراتو په لومړۍ ناسته کې برخه واخیستله. د ناستې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د هغه په شمول د پاکستان تحریک انصاف درې کسیزه مذاکراتي ډلې ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مکمل اختیار ورکړی دی. مونږ خپل نظر وړاندې کړو او هغوی خپل نظر وړاندې کړو. ټاکل شوې ده چې نن درې بجې به هم په دې کمیټي روم نمبر درې مکی بل ناسته کیږي. د تحریک انصاف دې ډلې د عمران خان سره مشوره کړې ده او هغه مونږ له مکمل اختیار را کړې دي. د مذاکراتو د لومړۍ ناستې وروسته وفاقي وزیر اسحاق ډار او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تیره ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د غوښتنو او شرطونو په اړه به دوی د ټولو اتحادي ګوندونو سره سلا مشوره کوي. وفاقي وزیر اسحاق ډار زیاته کړه چې په دې معامله کې به د ریاست ګټې په پام کې نیسي. په اصولی توګه دا ټاکل شوی ده چې د آئین مطابق به موږ معاملات سنبالو او د ریاست او ولس د مفاداتو په رڼا کې به دې معاملې ته ګورو. موږ به د خپلو ګوندونو سره مشوره کوو او هغوی به هم د خپل قیادت سره مشوره کوي. تر دې دمه د مذاکراتو په لړ کې په رسمي ډول د انتخاباتو په اړه د پاکستان تحریک انصاف غوښتنې یا شرطونه نه دي په ډاګه شوي، خو تر دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د فیصلې سره سم د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اعلی وزیرانو په سپارښتنه د جنوري په میاشت کې دوه صوبایي سمنیانې تحلیل شوې دي او پاکستان تحریک انصاف د پنجاب او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاب انتخاباتو غوښتنی کړی دی او د پاکستان سپریم کورت د مارچ په لومړۍ نیټه په نوی ورځو کې دننه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې په تحلیل شویو صوبایي سمنیانو د بیا انتخاباتو کولو فیصله هم اورولې وه، خو تر دې دمه حکومت او الیکشن کمیشن په دغه فیصله عمل نه دی کړی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو بنو تا په بنو کې خبريالانو پرون د ځای خبريال ګوهر وزیر د اغوا او د نامعلوم وسوالو لخوا په هغه د تشدد پر ضد احتجاجي لاریون تر سره کړي. مظاهره چیانو وویل چې په سیمه کې خبريالان محفوظ نه دي. د دوی په وینا وسوالو ګوهر وزیر پرانا ورځ له بازار وتښتولو، ډیر ساتونه په بند کې وساته او د بجلی کرنټونه ورل ورکړي دي، خو پولیس تر اوسه په دغه اړه FIR هم نه درج کړي نه درج کوي. بلخوا پولیس وایي چې پیښه پر روزنامچه کې کړی او نورې پلټنې کوي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې اورو چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
د بنو خبریالانو د خبریال ګوهر وزیر نه معلومه وسله والو لخوا د اغوا او ورباندې تشدد کولو ضد لاریون وکړ. د اپریل په ویشتمه دغه مظاهره کې دوی د حکومت نه د ګوهر وزیر او خبریالانو د ژغورنې او اغوا شوې خبریال ته انصاف غوښتنې کولې. مظاهره کوونکو په وینا ګوهر وزیر د اپریل په نولسمه بنو بازار نه معلومه وسله والو اغوا کړی و، تر دیرش ساعتونو بند ساتلو او د مرګ ګواښونو ورکولو پسې خوشې کړی. مظاهره کې ګډونوال خبریال عبدالقیوم مشال ریډیو ته وویل چې د ګوهر وزیر تر اوسه په سوال مهنت مقدمه نه درج کیږي. دوی انصاف غواړي، خبریالانو ژغورنې غوښتنه کړې.
ګوهر وزیر صاحب ګناه صرف دا دی چې هغه صرف اوسه پورې د عوامو او اواز اوچت کړی دی، هغه بقاعده اغوا کړی شو، د هغه سره غیر انساني سلوک وشو، نامعلومه وسلوال اوچت کړی دی. تر اوسه دمه پورې په سوالونو په میناتونو مونږ خپل FIR نشو درج کولی. نو مونږ دا وایو چې مونږ صحافیانو ته د تحفظ میلاو شي، مونږ امن غواړو، مونږ خپل حق غواړو، مونږ د خپل صحافي سره چې زموږ صحافي سره کم ظلم شوی دی دغه انصاف غواړو.
مظاهره کې د خبریالانو سره سیاسي سماجی فعالانو او وکیلانو هم ګډون وکړ. د پاکستان اطلاعاتو وزارت لخوا سینیټ کې جمع شوی ریپورت تر مخه پاکستان کې په تیرو څلورو کالونو کې دوه سلوي خبریالان وژل شوي، چې پکې پنځلس پنجاب، یولس سین، دیارلس خیبر پښتونخوا او درې په بلوچستان کې دي. د مظاهرې یو بل ګډونوال خبریال فرید نیازی وایي چې حکومت او پولیس باید نوټس واخلي، خبریالانو تحفظ یقیني کړي، ګوهر وزیر ته انصاف غواړي.
اغه حکومت ته پاتہ دوی چې دا کسون سیکتی او دا ملک انتشار سیک جوړی لګیا دی. موږ دا وی چې ګوهر وزیر چونکه یو قومي سړی دا، یو داسې صحافی دا چې قوم دې پر ډېر خدمت دی، نو د سره چې کیم زیوتای شو دا بچار دا دوی چې حکومت په دایکشن اخلي، واغه کسون چې اغه په دې باندې تشدد کړه دا دای یې کیډنپ کړه او د ته کرنٹ ویر کړه دا لې نه راځي تشدد پکړه دا دغه خلاف ته حکومت په خپل اس خود نوټس اخلي کنه.
د بنو پولیسو لخوا لا هم په دې اړه رسمي بیان نه دی جاری شوی. البته بنو سیټی تانې سچو یاسین کمال د اپریل پښپګوښتمه مشال ریډیو ته هم دومره ویلی ول چې د خبريال سره شوه د غپیخه پر روزنامچا کې درج شوه او نورې پلاټنې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د سوی ګیس محکمې د میټرو کرایه زیاته کړې. د محکمې په وینا د ګیس میټر میاشتنی کرایه 30 روپۍ وه، خو اوس یې دا 30 روپۍ کړې ده. دا د هغه صارفینو لپاره ده چې نوي کیوبک میټرو مخصوصه درجه نه زیاتوي، خو له دې نه کم استعمالونکي به د میاشتې کرایه 50 روپۍ وي. د ګیس محکمې پر پریکړه ولس خفګان څرګنده کړی او وایي چې وار له مخې له ګیس لوډ شیډنګ سره مخامخ دي. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د ګیس د نظم وفاقي محکمې په میټرو میاشتنی د 30 روپو نه 1500 روپو ته اوچت کړي. هغه خلک چې د سوزولو ګیس میټر لګولي دوی کوي استعمالوي او کنه. دغه روپۍ به د میټر کرایه چې ورته په قانوني ژبه کې لاین رینټ او یا رینټ ویل شي ورکوي. د سوی ګیس محکمې له خوا په شپږم اپریل د جاري شوي اعلامیې تر مخې د هغه خلکو لپاره چې زیات ګیس استعمالوي هر میاشت به 1500 روپۍ رینټ ورکوي. د شوقدر نصر الله خان وای د دوی په سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ یا بندښت وجه دوی هسه هم پریشان وو، خو بیا هم د میاشتې بل به ډیر کم وست رینټ زیات شو، مشکلات به لاسې واشي.
چاچوله به په لګولا نه 300 پراته 30 روپۍ به دوی کرای میټر دغه کوو سه هغه 500 ته ورسو. نو دا ګیس خو چې دی نه دا خو د خپل ملک یو پیداوار دی، نو چې دا ټیکس بیخي معاف کړي نو دا د عوامو لپاره یو پیداناکه خبره ده. نن 1500 زیات کیږي چې دا 2000 ته ورسي 2000 ته ورسي. بل ګیشتا دی نو ګیس هغه ټیمونو کیږي چې کم ټیمونو کې د عوامو ورته ضرورت نی.
د سوی ګیس محکمې دغه اعلامیه په 26 اپریل جاری کړې وه، ولې په 28 اپریل وضاحت کړې چې د محکمې په پاڼه د لیکل شوي معلوماتو تر مخه هغه استعمالونکي چې نوي کیوبیک میټر ګیس استعمالوي د پخوانی مقرر شوي 30 روپو سره به 10 روپۍ اضافه معنی ټولې 50 روپۍ رینټ ورکوي. ولې تر دغه درجې زیات ګیس استعمالونکي به د پخوانی 30 روپو سره سره 475 روپۍ معنی ټولې بګنې 1500 روپۍ رینټ ورکوي. د 400 سراجلی مشال رډو ته وویل دوی ګیس زیات استعمالوي، خو د لوډ شیډنګ او د کم پرشر یا دباو د وجې پریشان دي. سراجلی وویل هر سیس قیمت زیات شوی او که ګیس هم داسې زیات شو د دوی د میاشتې خرڅونه به ورسره هم زیات شي.
به حیثیت د کور سربراه که زه تاسو خبرو کوم، نو د مونږ د هر سیس دپاره یو خپل بجټ مختص کړي چې یاره دونه پیسې به زه د ماشومانو په فیس لګوم، دونه به زه په خوراکي توګو باندې لګوم او دومره به زه یوټیلیټي بلز باندې لګوم. اوس هغه یوټیلیټي بلز چای کې دي د ګیس په لاین رینټ کې اضافه کړي، نو دا به یقینا چې مونږ له ډېره زیاته زورونه راکړي، ځکه چې آلرډي سوزونه په پاکستان کې ګران دي. نو چې ورسره دا سوزونه هم ګران شي نو دا به مونږ له ډېر زیات زور راکړي او زموږ ژوند چې کوم دی هغه به نور هم ډسټرب شي.
په پیربالا خبر کې د ډوډو د تندور مالک بلال خان مشاد رډیو ته وویل د سوی ګیس پایپ او یا میټر نه دی لګولې، خو هر کله چې سوی ګیس ګران شي د پان ګیس، ال پی جی، ال ان جی او آر ال ان جی په نومونو ګیسونو قیمتونه هم ورسره ډیر زیات شي او د دوی ګټه ډیره کم شي.
ټول تاوان دی او ګیس رو پرو ګرانیږي. دا 2009 د 2015 روپو ته ورسېږي. والله یا درې ورځې پس د سلینډر روړم نو په 13000 روپۍ نو تقریبا سره پاس 2 لک روپۍ راځي د میاشتې. او ولا قسم تبعی ده تبعی بس ده
تندور کار بیا څنګه ده
مړ بس ځان ته به خرچو دي بس ادرس 300 روپے خپل کې پاتې شي ګټه ولا کې نور پاتې کیږي. ار یو شی ځان ده 3300 روپے توړ شو.
د سوی ګیس د مکمل خو د ګیس پرنٹ کې د اضافه اعلامیه خو جاری شوی، خدای نه دی ویل چې ګنې دغه اضافه ولې کړي. تر دې وړاندې وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار بیا ویل حکومت به په یوټیلیټیز معنا بجلی، ګیس، ټلیفون او نورو ضروري شیانو قیمتونه زکام زیاتوي چې IMF یا عالمی مالیاتی فنڈ ورته دغه شرط ایښودلې چې حکومت باید سبسیډیانې ختم کړي او د عوامو نه پوره په پوره او زیات ټیکسونه راغونډ کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبری غړی درته وړاندې کو او د خبری غړی په دې برخه کې د خبرونو لنډیز. په سوات کې د سوات قومي جرګې او د مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو په ګډه د پدغه سیمه کې د نامنه پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت نه په د اپریل په 23مه په کابل کې په تانه کې شوې د 14 د پلټنو غوښتنه کړې. تیر شپه په لکې مروت کې د وسلوالو او پوست ترمنځ پنخته کې د پوست په وینا وو وسلوال او درې پوځیان وژل شوي دي. په دې سربېره دوه نور سرتېري ژوبل شوي هم دي. د دغه پیښې ذمواري د تحریک جهاد په نوم یوې لږې پیژندل شوې وسلواله ډلې په سوشل میډیا د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې خبریالانو د نامعلومو وسلوالو لخوا په ځایي خبریال ګوهر وزیر د تشدد او د هغه د تختونې پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی له حکومته د ګوهر وزیر او نورو خبریالانو لپاره د تحفظ او انصاف غوښتنه کوله. له سوډانه نږدې یو نیم سل پاکستانیان هیواد ته لیږدول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اپریل په 23مه په ټویټر په خپور شوي بیان کې ویل شوي له سوډانه څه کم یو نیم سل پاکستانیانو لومړی قافله په خوندي ډول کراچۍ ته رسېدلې ده. عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا ته د وسلوالو د راستنېدو او تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد پېښور هایکورټ ته خواست کړی دی. پرون په پېښور کې د باچا خان مرکز نه په خپور شوي یو بیان کې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي پورته درخواست کړي چې طالبانو سره د مذاکراتو د معاملې پلټنې دی وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان خود پر تعلیم او کار باندې بندیزونه غندلې دي. امنیت شورا پرون وخت په خپل غونډه کې په دې اړه یو قرارداد منظور کړ. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د چین ولسمشر شی جین پینګ له هیلخونی خبرې کړي. کرملین وایي د هر هغه سهار کلی کوي چې د اوکراین شخړه پای ته نږدې کړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې د معمول نشریاتو تاسو په امره ګرځوم او د تاسو په امیو راپور ته راګرځوم. د سواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تانه کې د 14 نوعیت پاړه مقامی خلکو پوښتنه راپورته کړي. ځینې دا د ترهګرۍ پیښه بولي خو پولیس وایي په تانه کې د بجلی شارټ سرکټ له وجې دا پیښه رامنځته شوې. دغه تانه ته امنیت هم سخت و او مقامی خلک په وینا یو لوی 14 آواز یې واورید. په هغه پیښه کې د پولیسو په ګډون 13 کسان وژل شوي ول. آیا د سواد کابل تانه پیښه 14 وه او که د ترهګرۍ پیښه؟ زموږ همکار ګلیاز د سیمې اوسیدونکو او پوهانو سره خبرې کړي او دا څېړنیز راپور یې برابر کړی.
د سوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تانه کې شو 14 د امنیتي ادارو او وفاقي حکومت د ښکاره موقف باوجود پوښتنې راپورته کړي دي. د پولیسو په خبره دا د ترهګرۍ پیښه نه وه، بلکې په تانه کې موجود بارودي مواد چاودېدلي وو او پلټنې دوام لري، خو ځایي اوسیدونکي حکومتي دریض منلو ته تیار نه دي. د اپریل په 23مه په دې پیښه کې 13 کسان وژل شول او 55 ژوبل شول. د پیښې ذمهواري د تحریک جهاد پاکستان په نامه یوې نوې ډلې منلې، خو د دې خبرې تصدیق نشي کېدی. بلخوا ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې یو ځایي خبریال عبدالسلام چې د 14 پر وخت له هغه ځای 200 ګزه لري په کابل چوک کې موجود و، مشال ورته ویل چې لومړی یو 14 وشوه او بیا په هغه ځای کې اور ولګید.
اواز یو غټ درش شوی دی او هغه سره د اور د دغه او بیا د هغې نه لږ ساعت بعد بل شوی دی. نو که مونږ تپوس کوو نو مونږ به د دغه ځای په مقامي پولیس چې کوم دغه ځای کې پاس پاتې کېږي د سی ډی ډي د هغو نه به تپوس کوو. نو د هغه هم یو کس زخمي دی، هغې ویډیو وایرل شوي ده. یاره زه هم په دغه ځای کې موجود وم او هغه هم داسې څه خبره ویډیو غالبا تاسو به هم کتلي، کوم سپایي چې دی د هغه د خولې دا وینا ده چې دا دغه دی 14 نه ده بلکې شارټ سرکټ نه دی. که سیاسي خلک دي که سماجي خلک دي، هغه اوس هم هغه خپل سوالات چې دي هغه پته هغه نیوه کې ښیي چې یاره دا څنګه وشوه دا واقعا. بیا پرون جو ایف آی آر هم درج کړی دی، په هغه کې مختلف دفات شامل کړي دي، په هغه کې د دهشتګردۍ دفات شامل کړي دي. د هغې نه وروسته دا سوالات چې دي دا ډېر زیات شوي.
کابل د سوات تحصیل او له منګوري ښار 10 کیلومتره لري دی. د پولیسو تانی شاوخوا هم د پولیسو ودانی دي. د ترهګرۍ مخنیوي تانی مخه ته یو تانه ده، د دې شاته پولیس لاین دي او یو اړخته ډیګری کالج دي، خو تانی ته د عامو خلکو رسای نشته. دا درې منزله ودانی ده. ځای خبریال عبدالسلام په خبره دا ګران ده چې له هغه ځای سم او کره معلومات ترلاسه شي، ځکه چې د عامو خلکو تګ ناممکنه دی.
که اوس موږ د عامو خلکو نه تپوس کوو نو هغه به شور خبره نه دي، موږ دغه خبره به نه چې هغه موږ صحیح معلومات راکړي چې دا څنګه شي او څنګه ونه شو په څه طریقه باندې وشو. خو دغه یو دز دی، یو درز دی، هغه هر سړی اورېدلی دی او د هغې نه وروسته بیا چې څوک بې ځای ته تللي دي نو هر سړی و چې یاره دا سیخان په ښکته راغلي دي لینټر.
په کابل کې بشار رادیو ځینو مقامي خلکو سره د 14 د نوعیت په اړه رابطه وکړه، خو له خبرو یې ډډه وکړه. وی ویل چې امنیتي وجوهاتو له وجې پر دې موضوع خبرې نشي کولی. د سوات په کابل تحصیل کې په 2009 کال کې فوجي عملیات وروسته په دغه ځای کې فوجي چاوڼې د جوړېدو کار هم دوام لري. په ټولنیزو رسنیو هم داسې ویډیوګانې او د یو پولیس خبرې خپرې شوې چې چاودنه د بجلی شارټ سرکټ له وجې نه ده شوې، خو مشال رادیو او آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق نشي کولی. بلخوا د سوات ولسي پاسون مشر آفتاب خان د اپریل پر 18 مشال رادیو ویل چې د پیښې په اړه متضاد بیانون له وجې شکونه زیات شوي دي.
او کوم ځان زه تاسو موږ د پولیسو نه کم چې پاغه زخمیان پولیسانو او کم چې پکې لګ د دینه افیکټیو هغه چې راوته هغه سره خبرو شنه هغه دا وي چې دا دایم زایل له او یا ډون اٹیک ته نو بیا چې کله موږ د سیدو هسپتال کې دا معلومات کوو ډی پی او چې موږ احتجاج اعلان کله وکړو ځکه موږ احتجاج اعلان هلو کوو چې موږ ځان یو دغه تورس خبرې تورس او چیرته خبرې کې حقیقت شته نو چې هغه موږ ولیدل نو هر څه حقیقت دا دی چې دا میزایل له غلې یا ډرون اٹیک ته لکه شارټ سرکټ باندې دا معامله نه ده شوي ځکه چې هغه دا اوس خلک بیوقوفه کوي چیرته بیوقوفه خلک ته په دې به دا دوکشي را دوکشي اولس ټول پوهه ده.
د سوات ولسی پاسون په دې لړ کې احتجاجي مظاهره هم کړي او د رڼو تحقیقاتو غوښتنه کړي، خو ځای خلکو دا پوښتنه هم راپورته کړي چې آیا بارودی مواد او وسلې ولې خوندي نه وي. په سوات کې د پولیسو یو پخوانی چارواکی نوید خان د اپریل په 18 مشال لري ویل چې په اوله مرحله کې بارودی مواد موندلو یا نیولو وروسته د بم ډیسپوزبل سکواډ په نامه د پولیسو څنګه هغه ډیفیوز یا ناکاره کړي او بیا ګودام یا ځنګړي ځای کې کېږدي.
دا فرق دا ڈسٹرائک ہول وڑی نگر کوٹ آرڈر بن ڈسٹرائک سادہ طریقہ کند کنیا کے خیر نا وہ بالکل ڈیفیوز وقت پورے کوٹ آرڈر رکے ہوگا میں ڈسٹرائی آرڈر روشے ہوگا ڈسٹرائک کے نشے ہوگا ڈسٹرائک اور ڈیفیوز کو دارا کی مخصوص بم ڈسپوزل اسکواڈ اگر ڈیفیوز کی ڈیفیوز فیوز ہو جائے گا محفوظ
پخوانی پولیس چارواکی نوید خان زیاته کړه چې داسې ګنګوسی ناسمې دي چې ګواکې په تاڼه ځانمرګي برید شوي ځکه چې د دغه ځای امنیت ډیر زیات سخت وي او د پلټونو وروسته به د پیښې سم وجوهات معلوم شي. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه د اپریل په 18 مشال لري ویل چې بارودو او وسلو په اړه د نور له سبا څلور دشتم کال قانون موجود دی. په دې کې دوه باب دي، یو د بارودی مواد او بل د تحقیقاتو دي. د نوموړي په خبره په هغه قانون کې ډیر واضح دي چې بارودی مواد به په ودانه کې نشي ساتلی.
دا یو ځای به نه ساتي، یو بل بالکل جدا ساتي. نور اسلحه هم کې ډیر زو دا ټول چیز ده نو زو دا وي دا خو ډیر وی نیگلیجنس دی. او ټول نه اول خو اخو ډیفیوز شي بارود خود ہی کرے تخپل کی وارے پر بارود ابیشا ای تبتس الیکٹرک وائرنگ یا سسیز آشا تبیا کا خیالی کے سوک بلاس شکی ناغری ایک نیٹ کئی مختلف طریقے دی نو دسے چے دے دی بارودی بواد چے مالخانے تا چے روڑی نو آل تبتی دور ہینڈ گرینیٹ سر وصلہ تا کارتوس دیا دیا بائی سر یو زید ساتھی دے ما لائٹ لائٹ پا دے پکار ہوتا آل تا الیکٹرک ٹرنس پا دے پکار آل تبا آب فیکنٹ بنا دے فلک نہ بس جلتا آپ لاک کے ساتھی
دا په پاکستان کې لومړی وار نه دی چې د امنیتي ادارو په ودانیو او یا په وسله خانو کې دا رنګه پیښې رامنځته شوي وي. په نور لسبا اته اتیام کال د اپریل په 10 د راولپنډي په اوجړي کیمپ کې په فوزی ډیپو کې چاودنې شوي وي او د پنډي او اسلام آباد شاوخوا کې راکټونه او میزایلې راپریوتي وي. د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه پیښه کې 93 کسان وژل شوي ول او له 1100 زیات ژوبل شوي ول. په هغه وخت کې هم داسې ګنګوسې وي چې په کیمپ کې قصدن چاودنې شوي وي، خو د هغه وخت حکومت دا خبرې رد کړې وي. په نوخار کې هم په 1991 کال د جولای په میاشت کې په فوزی یا وسلو ګودام کې په چاودنو کې لږ تر لږه 10 فوجیان وژل شوي ول. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنډاپور د اپریل پر 18 مشال رادیو ته په رالیږلي بیان کې دا خبره رد کړه چې ګواکې دا ځانمرګي برید وو. نوموړي ویل چې په هغه ځای کې له 8000 زیات ډیټونیټرز د پوټاشیم کلورایډ پاوډر، ماینونه، آر پی جی مرمۍ، خودکش جاکټونه او نور ډیر چاودیدونکي مواد موجود وو. د ویل چې فوج او استخباراتي ادارو سروې ترسره کړې ده. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې بارودي مواد خوندي ولې نو، د پولیسو مشر ویل چې په دې لړ کې جلا تحقیقات پیل کړي دي. بلخوا د فوج وایان میجر جنرال احمد شریف د اپریل په 15 په راولپنډي کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د سوات د پیښې پلټنې روانې دي.
اردن کتاب مشال ریډیو ته وګیئ. د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن خپل کلنی راپور کې لیکلي په دې هواد کې د تیرو کلونو په نسبت په 2022 میلادي کال کې هر ډول تشدد کې اضافه شوی چې پکې په خوځو او نرخدیانو تشدد د مثال په توګه یاد کړل شوی دی. د دې راپور تر مخه پاکستان کې تیر او موجوده حکومتونه د پارلمان په احترام کې ناکامه شوي او د ادارو ترمنځ کړکېچ هم سیوا شوی دی. نور تفصیل زموږ همکار شاهنواز ترکزی وړاندې کوي.
د بشری حقوقو کمیشن پاکستان کې په سیاسي او معاشي حالاتو اندېښمن دی. خپل کلنی رپورت کې لیکلي تیر او موجوده حکومتونه د پارلمان په احترام کې ناکامه شوي. وی لیکلي د عدلي، انتظامی او د قانون ساز ادارو ترمنځ د روانو کړکېچونو د وجه د ادارو وقار ته ډېر زیان رسېدلی. کمیشن په 26 اپریل خپل کلنی رپورت 2022 جاری کړی. دغه رپورت 300 صفحات دی چې کمیشن د ویبپاڼې د خبر تر مخې تیر کال په ترهګرۍ کې هم اضافه شوی. 533 خلک وژل شوي او دغه پیښې د 2014 نه تر 2020 پورې د شویو پیښو نه زیاتې رپورټ شوي. رپورټ کې دا هم ویل شوي خبر پښتونخوا کې دا خبره چې په ډاګه وه او حکومت خبردار هم و چې ګنې ترهګري زیاتېږي نو بیا هم حکومت ته ترهګري په مخنیوي کې د هیزیټیشن یا د تردد ښکار و. رپورټ کې په نرخزیانو د تشدد اضافه هم ښودل شوی. ویل شوي د نرخزیانو د تحفظ قانون 2013 باندې هم د ځینو قدامت پسند او یا لړ خیالات لرونکو لخوا ټکونه شوي دي. نرخزیانو باندې په تشدد کې څومره اضافه شوي؟ د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحاد یو مشره فرزانه ریاض د مشال ریډیو دغه پختنه داسې جواب کړي.
قصبات کې ګوره خواجه سره قتل شو، مردان کې لال خواجه سره هغه قتل شو، کوات کې چې دی د غیرت په نوم باندې خپل چې دی خواجه سره قتل کو او د تشدد خو مو چې تشدد په خواجه سره باندې په دیمو په درې مروز باندې کیږي. تشدد مهاغه چې خواجه سره مخکینی ګوري نسترګې په پرسیدلې ویختې خریلی شوي، روزې خریلی شوي، نازی به ویډیوګانې ته جوړې شوي، پوسټ په کورونو ورختلې دي، په کورونو ولډزې کړې دي. ډېر خواجه سره داسې دي چې هغې زه لبدل شو. صرف د دقه تشدد د بتۍ اغشتو نه پروګرامونو لبنه ځې کځې نو ماله بدونه راکې.
د کمیشن پر رپورٹ کې دوی دا هم لیکلي دي په بلوچستان کې د ورکو تنانو په ورکېدو کې اضافه شوی. 2210 کیسونه داسې دي چې هوار شوي لا هم نه دي او دا هم په داسې حال کې چې قومي سملې د خلکو د ورکولو ضد قانون هم منظوره کړي. رپورٹ کې ویل شوی ملک کې د مذهب د سپکاوي مقدمه خود پولیسو سره کمی درج شوی خو بیا هم په دغه شان تشدد کې اضافه لیدل شوی او پنجاب کې په احمدی برادرۍ باندې هم تشدد کې اضافه شوی. د دوی په عبادت خانو او د نوی قبرونو به حرمتي هم رپورٹ شوی. رپورٹ ښایي پاکستان کې په زنانو تشدد زیات شوی. په زور د جنسي تیریو لږ تر لږه 4226 پیښې رپورٹ شوی ولې مجرمانو ته ډېر په کم شمېر کې سزاګانې ورکړل شوی. تیر وختونو کې به د اخبارونو رپورټونه او یا بیا د بشري حقوقو د کمیشن رپورټونه پارلمان ته وړلی شو او هغلته به د تشدد د پیښو او نورو ناقانونه کارونو ضد ګامونه پورته کېدل. نو اوس ولې داسې نه کېږي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د پخواني سینیټر او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مخکښ افراسیاب خټک نه کړي.
خدا پاکستان کی نظام دوبارہ خراب شوے دی چی دی خبر در سامنے کی یہ ذکر کلا سینٹ جو ما انسانی کو کمیٹی بنو منگو چی کلا دا رپورٹ را ہے منگو متعلقہ سرکاری بیک میم رو اختی پارلیمنٹ سا او دا رپورٹ خلق میم رو اختی چاچی دا رپورٹ چی کلے بیو دی بخامخ چین اول دی خبرو کی خبر اوکے حکومت تا منگو چی تاسو دی بن عمل اوکے او دی حل رو باس ہے
رپورٹ کے دا ہم ویل شوی دی پدا سے کال کے چھ ملکی معیشت دیر خرابو دا خواریکا خو کروندگرو حقونا مکمل نظر اندازہ شوی پا قانونو یاد رنگونو کی نوی تنان مڑ شوی پا ملک کی دا مزدور مزدوری کی خو اضافہ خودل شوی خو ریاست تر دی وقت دا خبر ندر تسلیم کردی چھ گندگا اضافہ دا مناسب مزدوری ندیر حکم دا یاد دیوی چھ پا 2022 او 23 کلنی بجٹ کی دا مزدور دا میاشتی اجرت 25,000 روپے مقرر دے. شاہنواز ترکزے مشال ریڈیو پیخبر.
اوریدونکو د بشری حقوقو د سرغړونې په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د اپریل په 26 په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د بیلابیلو کمیټو کمیشن او حکومتي وادو باوجود په زور د خلکو د لادرکه کول دوام لري. په راپور کې په ځانګړي ډول په بلوچستان کې حالات د اندېښنې وړ بلل شوي دي. ایچ آر سی پی ویلي چې په بلوچستان کې لږ تر لږه 2210 لادرکو کسانو قضیې نه دي حل شوي. د بلوچستان حکومت وایي چې دغه مسلې حل کولو ته ژمن دي. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د جبري تختونو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. کمیشن د اپریل په 26مه په خپور کړي رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د جبري لادرکه کولو پیښې 2210 ته رسیدلې دي. کمیشن وایي دا سربیره پر دې ده چې جبري تختونې د جرم ګرځولو قانوني مسوده قومي اسمبلی منظوره کړې ده. د ایچ آر سی پی شریک مشر اسد اقبال بٹ اپریل په 26مه په اسلام آباد کې د رپورٹ جزویات وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته ویل خلک بې له وارنټه نیول کیږي او ځینې کسان خو په میاشتو او کلونو لاپته وي. د کوټه اوسیدونکي مہرنگ بلوچ وایي چې پلار یې یو سرکاري ملازم او سیاسي مبارز و چې درې وارې لادرکه کړل شو او د لګیدلو تورونو څخه عدالت سپینو ګرځولو، خو بیا هم دوه کاله ورکو او وروسته خراب کړل شوی مړی وموندل شو. مہرنگ بلوچ د اپریل په 26مه مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې د جبري تختونو پیښې یوه المیه ده چې دوی ته هیڅ حل نه ښکاري.
په دغه پیښو کې کمی نه بلکې زیاتوالی روان دی او په مختلفو شکلونو کې مخې ته راځي. تر ټولو غټه مسله دا ده چې په پاکستان کې د جبري تختونو خلاف تر اوسه څه قانون نه دی جوړ. زما پلار په 2011 کې وتختول شو او په 2014 کې مسخه شده مړی وموندل شو. که موږ قانون یا عدالت ته ولاړ شو نو هلته د اغیزمنو کورنیو لپاره دوی سره هیڅ حل نشته. یوه بې وسی ده. موږ چیرته ولاړ شو او چا ته ووایو؟ که یو قانون او جمهوریت وي نو دا بیا څنګه نظام دی چې خفیه ادارې خلک بیایي او د عدالتي کاروایی یا سپیناوي موقع هم نه ورکوي او بیا یې خراب مړي وغورځول شي؟ حکومت او عدالت زموږ ذمهواري په غاړه نه اخلي.
په پاکستان کې د خلکو د ورکولو تورونه پر پوز او استخباراتي ادارو پوری کیږي، خو پوز یې ردوي او د دوی د بدنامه کولو یوه پروپاګاندا یې بولي. پوز دریس لري چې په ورکو کسانو کې اکثره هغه خلک هم یادیږي چې له وسلوالو ډلو سره ملګري دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په خپل رپورت کې د ورکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فور بلوچ مسنګ پرسنز په حواله لیکلي چې تیر کال د جبري لادرکه کېدو 255 کیسونه ریکارډ کړل. په اسلام آباد کې د جبري تختونې په اړه کارکوونکي سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس په وینا په پاکستان کې د ورکو کسانو شمیر تر ټولو زیات په بلوچستان کې دی چې تناسب یې 15%. د لادرکه کسانو خپلوانو د 2020 کال په جولای کې د خپلو خپلوانو د غایبېدو خلاف په کوټه کې د گورنر هاوس مخې ته 50 ورځنۍ پر لتهم وهلې وو. دوی غوښتنه کوله چې د دوی د ورکو کسانو په اړه دې ورته وویل شي چې آیا ژوندي دي او کنه، او که څه تورونه ورباندې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د دې سربېره دوی دا هم غوښتل چې په جالي مقابلو کې د بلوچانو وژنه دې ودرول شي. په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره کارکوونکي تور پورې کوي چې اکثره بلوچان په جالي مقابلو کې هم وژل کیږي او بیا ترهګر بلل کیږي. د ایچ آر سی پی په رپورت کې هم د دې ذکر شوی چې د ورکو کسانو کورنۍ اندېښنې لري چې ښایي خپلوان یې په جالي مقابلو کې ونه وژل شي. د تیر کال په سپتمبر کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ یو پلاوی د گورنر هاوس مخې ته پر لتوهونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی مسله بحال شي او په دریو میاشتو کې به د ورکو بلوچانو په اړه معلومات راغونډ کړي. خو د دھرنې تنظیمونکي سمی دین بلوچ مشال ریډیو ته ویل پلار یې د 2009 راهیسې جبري لادرکه دی او دغه مسله تر اوسه نه ده حل شوې.
یہ جو پچھلے سال ہم نے دھرنا دیا تھا ایسے کئی وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ایسے لیکن وہ سب
مش چتیر کال کو میں دھرنا کھڑے ہوا دا سے ڈیری وعدے مش سرسی ہوئی دی خو ٹھول ہا ہری کڑی دی دری میں اشتے ہم اس ویو کال تیر سو او ہا گئی رات تھا ہت سو نہ ویل نز مش ٹیلی فون پور تک وی او نور باندی چ غنڈ سویدا مش د یو سم وقت انتظار کو داسې نه ده چې موږ به له دې وعدې زړماتې سو او په کورونو به کښینو. داسې بالکل نسي کېدای. د کومو کورنیو کسان چې جبري لادرکه کېږي او هغوی له کوم تکلیف نه تیریږي، زما په فکر د هغې نه سخته سزا بله هیڅ نسته.
خو
د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالقدوس پزنجو ویان بابر یوسف زئی مشال ریډیو سپه خبرو کې د جالي مقابلو تورونه رد کړل او ویل چې په صوبه کې داسې څه نه دي شوي. نوموړي ویل د ایچ آر سی پی رپورټ سره اتفاق کوي خو پکې ځینې خبرې سمې نه دي. د اعلی وزیر ویان ویل چې اکثره هغه کسان د لادرکو په فهرست کې شاملېږي چې په خپله خوښه یې هیواد پریښي وي او له وسلوالو سره شامل شي. نوموړي ویل د بلوچستان او په تېره مرکزي حکومت ژمن دی چې د ورکو کسانو مسله حل کړي.
حکومت بلوچستان حکومت پاکستان دا پورا کوشش کی کہ دا مسئلہ چدی دا حل کی دا مسئلہ حل لپاره مش کمیشن جوړ کړی دا ډیر ہائی لیول باندې دا کمیشن دا هغه کمیشن دی اوری چا کور والا چې بده کې ډیسپیئر سو چا پلار چا خزوی ډیسپیئر سو پته کې 99% خلک چې هغه خپل په مرضی سره بل ملک ول زی حالت دی بیا چې دی ٹریننگان اخی بیا دا راځي اینٹی سٹیٹ کارونه کوي کړي حکومت بلوچستان لګیا دی مونږ کار کو ان شاء الله مجھ دا کوشش دی کہ دا مسئلہ پرایورٹی باندې بحال کړه کمیشن سره پرای چی دی یو نیشنلسٹ لیڈر سردار اختر منگل کی هغه اول روز دا سلوګان دی کہ مسنگ پرسنز غزه حمایت کو تقریبا چې دی شل روزا کمیشن ناس یو دلی د معلومات کوي ان شاء الله مې دا کوشش کوم چې کم د دې تحفظات یا تحفظات هم ختم کو او ریل ان فیکټس ګټه دنیا مخدام راو
دا وخت روکو کسانو مندنې لپاره یو پارلماني کمیشن د اسلام آباد های کورټ په حکم جوړ د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منگل په مشرۍ یو بل کمیشن او په 2011 کې جوړ یو حکومتي خپلواک کمیشن کار کوي دا کمیشن د تیر کال شمیرې ښایي چې 2013 د پاسه یو لسیزه کې د 9103 کسانو د روکېدو کیسونه ثبت شوي چې پکې له 6000 څخه زیاتې قضیې فیصله کړې دي د کمیشن په خبره 3023 خورو کسان کورونو ته ستانه شوي دي خو له 2000 زیاتې قضیې لا تر اوسه حل شوي نه دي
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو پاکستان کې د موسمیات محکمې تر مخه د مای وډمبای نیټې پورې به هیواد کې د طوفاني بارانونو تیز هواګانو او د ګلای له وجې په غریزو سیمو کې د ځمکې د خوېدو سیلابونو راتلو او ولاړو فصلونو او کمزور ودانو ته زیان رسیدو امکان دی نو باید متعلقه محکمې احتیاطي ګامونه پورته کړي او عام ولس او په خصوصي توګه زمینداران د ولاړو فصلونو په خصوصي توګه د غنمو خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي نور تفصیل شبیر احمد جان ناو
خیبر پختونخوا کې د قدرتي اپتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای وایان تیمور علی د اپریل په 20مه مشال لړیو ته ول چې ټولې صوبې کې دوی ځلی انتظامیو ته هدایت جاری کړي او په خاصه توګه حساسو غریزو او میدانی علاقو کې چرته چې خړونو یا سندونو کې د سیلاب راتلو او د غړول د ځمکو د خوېدو ویروي هلته د اوسنه امدادي او حفاظتي کاروانو ته دوی چمتو وسی
خیبر پختونخوا کې د بارانونو سلسله یو ځل بیا شروع شوې ده خلکو د پاره چې کم چا سره مال دي زمیداران دي یا د خپل مال مو شان ساتي دي سره سره اغه خلق چې کم خلق په دې لینڈ سلایډینګ یا د بارونو نه افیکټ کیږي شي اغه کمیونټیز نو اغه ته په کوم غو مختلف هدایا جاری کړی دي پی ڈی ایم چې سمرم ډیسټریکټ ایڈمنسټریشنز دې اغه ته تاکید کړي دي چې د دې سپیلز په دوران کې خصوصي حفاظتي اقدامات وکړي دې سره سره چې زموږ سمرم زمیدارونه دي اغه ته موږ دا ویل دي چې شو کې دې ورځو کې د غنم کټای کیږي نو اغه دې مخکې زنه داسې تنظیمات وکړي چې کم غنم اغه کټ کای اغه دې د باران نه یا د ګلای نه یا د طوفان نه هغه بچ کړی شي دغه سره سره چې کلګړي رونه دي هغه داسې ایریا ستنځي چې کمزکی لینڈ سلایډینګ کیدی شي
په دې خلا پاکستان کې د موسمیاتي بدلون وفاقي وزیر سینیټر شیرر رحمان هم په ټول ملک کې د 28 اپریل نه تر 9 مئی پورې د سخت بارانو د امکان پترس کې ثبوت سپارښت نکړي چې په دغه موده کې د عامو خلکو حفاظت یقیني کول لپاره ضروری احتیاطي تدابیر ونیسي او د دې اندېښنې څرګندونه وکړي چې له کشمیر څخه تر کراچۍ پورې باید دوی غیر معمولی موسمی حالاتو او ځینو سیمو کې سیلابونو ته چمتو وسی خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې مشر ډاکټر فهیم مشال لیډو ته وویل چې تر 15 مئی د سخت طوفاني بارانو او بیا غلې او سیلابونو هم په دې صبح کې امکان دی نو باید په حکومتي کچه هم او پولیسي کچه هم احتیاط وکړي شي
روان هفته د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې خصوصا کم چې جنوبي اضلاع دي په هغه کې د وقفې وقفې سره په مختلفو ځایونو کې د باد او باران امکان دا. او بیا دا درشم اپریل نواخلا پنځم مئی رسے مختلف علاقوں کے پاگے کے بشمول سے کم بالائی خیبر پختونخوا دا پیخور 409 خار مردان سوات مانسہرا شانگلہ بٹگرام بونیر او دا ہزارہ ڈویژن مختلف علاقے لکچ ایپٹ آباد شورو مانسہرا شورو بالا کوٹ امدغ سے دیر چترال کوہستان شانگلہ پدغ علاقوں کے ہم دا باران امکان دا ددی باران پوجا پزن زنزوین کی د تیزو هواګانو چلیدو امکان هم دی او کم چې مقامی خوړونه یا الګړی چې دی پاهې کې د سیلابي صورتحال پیدا کیدو امکان هم دی سرنګ چې موږ تاسو وینو چې په دې موسم کې چې کم بارانونه کیږي هغه سره غلې هم وي او یا ور سره تیزه هواګانی هم چلیږي
اپریل او مئی میاش د ملک تنو رسیو په شمول خوشا خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې د غنمو درونو موسمي د موسمیاتو محکمې تر مخه د میوه سبزو او نور ولاړو فصلونو نه علاوه غنم او تماکو فصل ته هم غټ زیان رسیدلی شي. نو باید کټ شوی غنم زمیندار په وخت سنبال کړي. په دې حق له د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د سازمان وایند لیاقت خان یوسفزی وای چې دا وخت د ټولو غټ زیان غنم او تماکو ته رسیدلی شي. د زیان کمول لپاره پکار ده چې ټول زمینداران د غنم ملونه نه حاضر وخت ډډه وکړي.
نو په دې والا باندې د دې وخت کې د غنم فصل چې هغه بالکل تیار دی، په ډېرو علاقو کې د هغې لو شروع دی، دې وخت کې ترې شریم شروع شوي دي. نو د غنمو فصل ته چې کوم دی نو ډېره زیاته خطره ده. بیا زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دې وخت کې چې کوم د تماکو فصل دی چې په چارسدا مردان سوابه او نورو علاقو کې دی، نو هغې کې خطره شته. مونږ ټولو زمیندارونو ته دا اپیل کوو چې په دې والا باندې دغه احتیاط ډېر لازمي دی چې دې وخت کې کوم نو په کار نه ده چې مونږ د غنمو کوم لو دی. نو زمیندارو ته به دا خاص مونږ کوو چې هغې دې په دې دوران کې چې موسم خراب وي نو د غنمو لو دی نه کوي، او که دې وخت کې مونږ غنم په ولاړی او لوې مونږ ونه کړو نو د نقصان چې دی نو دا کمېدی شي.
دغه طوفاني بارانونو له وجې د بلوچستان صوبې په ځینو برخو او ډېره غازی خان په غریزو سیمو کې او خیبر پښتونخوا په ماسیره، ابټ آباد، چترال، دیر، سوات، کوهستان او بیا ګلګت، بلتستان او کشمیر کې سیلابونو سبب ګرځېدلی شي، او د کشمیر، ګلګت، مری په شمول نور غریزو سیمو کې د ځمکې ښویېدو امکان هم شته دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي درې ورځو کې به په کومو سیمو کې چې د باران تیز هواګانو امکان دی، په هغو کې اسلام آباد، ګلګت، بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر شامل دي. د خیبر پښتونخوا، پېښور، مردان، چارسدې، نوخار، سوابه، باجوړ، کورما، وزیرستان او کوهاټ، دا ډول په پنجاب کې مری، ګلیات، پینډی، اټک، چکوال، جیلم، گجراوالا، سیالکوټ او لاهور هم شامل دي. د یادونه چې تیر کال هم د جولای او اګست میاشتو کې بارانو او سیلابونو د پاکستان زیاتره سیمه اغېزمنه کړې وه، چې لا اوس هم پنجاب، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر علاقې داسې دي چې د هغه زیانونو نه لاندې راوتې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبري غړې روستي راپور تاسو پام راګرځوم. د خیبر ضلع د ملیریا، لشمینی او ډینګي د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې په سیمه کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي کلیو ته یې ټیمونه لیږلي او په ځپلو شوو سیمو کې به اوبه ګوري چې د ډینګي ماشي پکې خپل نسل زیات نه کړي. د خیبر ضلع وګړي وایي چې تیر کال هم دا ناروغي ډیره خوره شوې وه، په کار د سږکالي د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کلشي. په دې اکلا نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا، لشمینی او ډینګي مخنیوي پروګرام مشر اشفاق احمد د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د ګرمۍ موسم راتګ سره سم دوی د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې.
هغه کې روزانه په بنیاد باندې سرویلنس کیږي چې کومې متاثره علاقې دي، په هغه کې د هیلت ډیپارټمنټ او ټیمونه دي، او دا روزانه په بنیاد باندې ځي او متاثره علاقو کې د لاروا د ماشي قتل کیږي. بیا چې کوم ځای نه موږ سره متاثره وي نو په هغه کې سپری کیږي ټی ایم ای لاړخه. د ایجوکیشن ډیپارټمنټ پکې ډېر اهم رول دی او هغه روزانه په بنیاد باندې په سکولونو کې ماشومانو ته د آگاهۍ سیشن ورکول کېږي.
اشفاق احمد وای ډینګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي چې چلو نه لګي او دا پاکو اوبو کې خپل نسل زیاتوي او په کار د احتیاطي تدابیر ورته خپل کړی شي.
د ډینګي بیماری د خورېدو ذریعه چې ده دا یو ماشی دی، او دا ماشی چې دی دا په صفا اوبو کې اوسیږي. نو ضروری ده چې په کورونو کې کوم موږ سره لوښي دي د صفا اوبو، هغه که ټینکۍ ده، که هغه بالټۍ وي، که هغه چاټۍ وي یا منګۍ وي یا څه هم وي، څومره د صفا اوبو لوښي وي، نو هغه داسې بند کړی شي چې هغې له دننه ماشی ور نه شي، ځکه چې دا ماشی په هغې اوبو کې اوسیږي او هغې کې خپل بچي زیږوي او د هغې نه دا بیماری چې بیا یو وبایي شکل اختیار کړي موږ سره.
د باډي یو کونسلر جاوید خان پرده وایي چې دغه ناروغي هر کال ډیره په تیزۍ سره خورېږي او په کار ده سږکال یې هم حکومت د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د ډنګي وایرس ډیر په تیزۍ سره روان دی، ورځ په ورځ مریضان زیاتیږي. صحت محکمې ته دا پکور دی چې دا لری پرتی علاقې دي، په دا کې بار بار سپریو کی، مسکیټو نیټ پرووایډ کی، مسکیټو لوشن دغه خلکو ته پرووایډ کی. مسکیټو لوشن ډیر ګران دی، دا خلک نشي اخستی چې ګورنمنټ دا پرووایډ کی، مچردنې پرووایډ کی، نو دغه ډنګي وایرس روکتام به وشي کنی دا به نور ډیر په تیزۍ سره روان وي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وای چې د ډینګي ماشای په مئی جون جولای اگست او سپتمبر کې خپل نسل زیاتوي او زیات خلک متاثر کوي. دوی وای چې تیر کال 2022 کې ډینګي ناروغي څخه باندې 2200 کیسونه رپورټ شوي وو او خواوشا 15 تنه ترې مړه شوي هم وو. ډاکټران وای چې تیزه تبا، سر درد، هډوکو خوږ کې او اسهال، بے خودی او د نبض رفتار کمیدلې په علاماتو کې راځي او په کار ده چې کوم تنده علامات ولري چې د ټیسټ او علاج لپاره سرکاري روغتونونو ته ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زنغما یما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.